أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة هود نشبتم آيات ده آياتو كي الله جل جلاله ده حضرت إبراهيم عليه السلام واقع بيانوي واقعا پجے ڈول باندیو چی درے ملائکی دا ابراہیم علیہ السلام کور تراغ لے دا درے ملائکی دا انسانان پا شکل راغ لے کل چی دا ابراہیم علیہ السلام کور تا دا درے ملائکی راغ لے ابراہیم علیہ السلام فکر وکی چی دا ملمان دی ابراہیم علیہ السلام دستی دا ملمنو اکرام وکی آو دکش نستو زائے اور تا برابر کی آغا ملائکی چی دا انسانانو پا شکل راغلی وی ہوگو سلام ورتو وایا ابراہیم علیہ السلام دا سلام جواب ورتو وایا او بیا دیر چابک لاری یو گلگی اے درلو دی آغا اے جر جر علال کی او غشی دا گلگی اے راوا خستلے کباب اکڑلے ملمنو تا راوڑے کل چی ملمنو تا غشی راوڑلے ملمنو ته وکتل ملمنو غشو تلاس نوروڑی فراک اے نکاوی ابراہیم علیہ السلام چکل دی ته وکتل چ فراک نکی بزڑکی اوڈا والویر ورطا پیداس ول فدی وچا باندی چ پاغ زمانہ کی دا سی رواجو چکل با ملمانہ یو کور تراغلل دا ها کور فراک با اے وکی نو دا ملمانہ پشنی تراغلی و او کب خلق راغلل دا کور خوراک با ایوانکی دا پا آغا زمانه کی دا رواجو چه دا خلق با بطنیت را غلی دا آغا زمانه دا غلو دا رواجو چه دا کمی کورنی سبا خوراک وکی دا آغا کور غلا با ایوانکا ول نو دا چه ملمانه کور تا را غلی دی خوراک نکی نابلا دا خلق دی دا دی سمی خلق ندی ابراهیم علیه السلام شخواره ور تراوری دی دی خوراک نکی ابراهیم علیه السلام ور توکتل او پزر کی ویرا محسوس کړل اخل غته خطاب وکي او ارتوی ویل چې اخل کو مستاو سو بیردو په دیوا چا در څخه و بیردو چې تاسو مش کو تر اغل یې فراک نه کوي کی دا چې تاسو مش ته څخه تر پیش کی اغه ملائکو چې دا خبري واوریدل په جواب کې ورته ویل چې یادا سینه ده مش ملائکیو په دیوا چا باندې فراک نه کوو په بد نیت نه یو راغلی تا ته د تاوان رسولو دپاره نه یو راغلی بلکې موږ ملائکې یو په دې وجه باندې خوراک نه کوو او د دې لپاره راغلی یو چې یو خو تا ته زیری درکو د ابراهیم علیه السلام مشر بی بی سارا رضی الله عنها اولاد یې نه درلودی ډېر سپین سرې سوې وه د نه نوي و کالو وه ابراهیم علیه السلام د سلو کالو وه د دې لپاره راغلی یو چې تا ته زیری درکو چ الله بتا ته زوی درکی او هغه زوی بستا په ژوند ځوان سی او ستا په ژوند باندې بداغه هم بل بچی پیدا سی داغه نوم به یعقوب وی تا ته الله زوی درکی نوم به اسحاق وی ستا په ژوند بدوان بالغ بس واده والا بس او ستا په ژوند بتا ته الله المسی درکی داغه نوم به یعقوب وی د دې زیری لپاره مزاغلیو او بل کار مدادی چې د لوط علیه السلام قوم هغه ډیر بدبختان دي ډیر گمراهان دي د دې لپاره راغلی یو چې پر هغه قوم باندې عذاب راولو د الله په امر باندې لوط علیه السلام دا به د ابراهیم علیه السلام ورارو ابراهیم علیه السلام څخه چې کله ویر اولادن او دا خبره ای واوریدل چې د لوط علیه السلام قوم ته عذاب راځي نو یو دم اده ملائکو سره دلائل ویل شروع کړل او ورته ویل چې تاسو د لوط علیه السلام قوم ټول هلاک وی دی ټول او ټول هلاک وو دور ټول چې د لوط علیه السلام په قوم کې خزما وراره لوط علیه السلام دی او د بچان اولادونه دي دا به هم هلاکیش ملائکو تو ویل چیا وغو تب اللہ نجات ورکی بیا ایو ویل چی کاش کی دی قوم تا محلت ورکا ولسوی وای کون دی خدای دا حق دین تراغلی وای بیا دا اللہ دا لوری سخا ورتو ویل سوا چی دا کارون دا اللہ دی اللہ چی تنگ پی سلاوی کی هم حقا سبا کیش فدا غسی حال کی چی ملائکو ابراہیم علیہ السلام تا ویل چی مج ملائکیو پا دیو جبان جی خوراق نکو او د دې لپاره راغلی چې تا ته زیری درکو. سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام بیبی دا د پردې شاته ولاړه وه. کله چې دا خبره واورېدل راله د ملائکو څخه بیا ستر نه وي، نو بیا یې ملائکو ته وویل چې ما ته به الله بچی راکي او زه خو هیڅ امید نه لرم، ځکه زه ډېره زړه یم، د نن وی وکالو یم، سپین سره یم، او خاون به هم ډیر سپین ژری دي، د سلو کالو دي، تا به کله وسه چې د نن وی وکالو سپین سره دي اولاد پیدا کی. ملائک ورته ویل چې د الله په کارو کې هم تا ته تعجب لویږي، الله هغه ذات دی چې ځوان انسان ته اولاد ورکوي، سپین ژری ته هم اولاد ورکوالی شي. دا دومره مخلوقات چې الله پیدا کړی دي، په دې کې تعجب خبره څه ده؟ تا ته به الله اولاد درکړي، په دې کې شک نشته. دا خبرې اترې چې د ابراهیم علیه السلام او د دې ملائکو ترمنځ وسوې، یا د سارا رضی الله عنها ترمنځ وسوې، دغه واقعه الله جل جلاله په دا آیاتو کې بیان کړې ده. نو په دې واقعه کې ډېر عبرتونه او پندونه هم شته چې د آیاتو تر ترجمې وروسته به څه شیان تفسیر لیکونکو ځینې راایستلې دي، هغه به بیان کړو. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ولا خامخ قد بتاك اكثر جاءت راغلي ورسلنا استاذ زمز استاذ چادر ملائکی وے درے ملائکی کم ملائکی وے عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وے دا درے ملائکی یو جبرائیل علیہ السلام یو میکائیل علیہ السلام یو اسرافیل علیہ السلام دا درے ملائکی وے ولا خامخ قد بتاک اکثر جاءت راغلی وے رسلنا استاذ زمز ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا راتل اکڑی و بالبشرا فزیر سر زیر و ترا وڑی و اغا زیر تو چ اللہ بتا تو زوی در کی قال دی ویل دی استاذ ویل سلام سلام دی پر تابان ابراهيم عليه السلام، یعنی السلام علیکم. قال ویل ابراهيم عليه السلام سلام، یعنی دا سلام جواب ای ورته وای، داس ای ورته ویل چې وعلیکم السلام. فما لبس فس ډیر وخت تیر نکی ان جاء اچراتل وکرل ابراهیم علیه السلام جمیل منوت بی عجل پگیلگی سره حنید چې سرکړی کباب سوی، ډیر وخت لا د میل منو نو تیر کړی چې ابراهیم علیه السلام دیته د گیلگی پخی سوی سره کړی وغشراوړی. فلما راى ايديهم لا تصل اليهم نكرهم، فلما هركل راى ولد ابراهيم عليه السلام ايديهم لا سند دي، يعني ده جميل منو لا سنة لا تصل نوصل كيشي اليه ودي غشتا نكرهم نا ولد اي وغنل ده ميل منا واوجس فزركي يفيداس والمنهم ده جميل منو سخا خيفة ويرا دی چې خوراک نه کی. ابراهیم علیه السلام توکتل دی لاسونه بند نیولې دي خوراک نه کی. ابراهیم علیه السلام چې دا حالت ولیدی په زړه کې ویره پیدا سول او دی انا ولد وګڼل او ته ویل چې ای خلکو موږ ستاسو څخه وویرېدو، موږ ستاسو څخه ویریږو، تاسو نابلد خلک یاست، کیدلی سي تاسو په بد نیت راغلي یاست. دا خبره چې ابراهیم علیه السلام وکړل، ملائک ورته وویل قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا تيويل دي أستاذ لا تخف تما بيريجا إيه إبراهيم عليه السلام إنا بشك مجي أرسلنا مجلي جلسيو إلى قوم لوط وقوم دلوت عليه السلام تا قوم دلوت عليه السلام تراغلي وچلوت عليه السلام تا فعذاب خبر واركو جستا قوم بنور هلاكيش. دا خبره چه دي ملائكو وكره و امراته شذر ابراهيم عليه السلام قائمه ولاړه و د پرده تر شا، او چې کله پوس و چې دا انسانان نه دي ملائکه دي، نو مجلس تراغله. فضحکت فس وی خندل، ابراهيم عليه السلام بيبي وخندل سارا رضي الله عنها وخندل او فبشرناها فسمجزيري وركي الله وي فبسمجزيري وركي وجي بيبيتا وجي شجتا دا ابراهيم عليه السلام باسحاق واسحاق عليه السلام بندي جتا تب الله بچي در كي داغنم باسحاق عليه السلام بي ومن وراء اسحاق او رست تر اسحاق علیہ السلام به یعقوب یعقوب علیہ السلام وی یعنی یعقوب علیہ السلام ته به الله بل بچی ورکی دا غنم به یعقوب علیہ السلام وی یعنی دا چې مشتات زیر درکو چې تا ته به الله زوی درکی او المصیب درکی فبشرنا حافظ مر زیر ورکی وشدت دا ابراهیم علیہ السلام به اسحاق کپ اسحاق علیہ السلام سره چې زوی ددیو ومن وراء اسحاق ورست تر اسحاق علیہ السلام و یعقوب فیعقوب علیہ السلام زیری ورکی یعنی تا تب اللہ بچی درکی اگا بچی بدی زوان داغا با هم بچی پیدا سی داغا با نم یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هادا بال شیخا بی بی چی دا خبری واو رہ دی قالت وی ویل یا ویلتا اے افسوز اعلد آیا زب وزیجوم اولاد به وزیجوم و انا عجوز او زدیر زڑایم دننی بی بکالو و ها دا بالی او دازما خاون دی شیخ خاص من جری دی سلو کالو دی این نبی شک ها دا داکار چیز ما با بچی زیجی لشیع عجیب دا یو عجیب کار دی عجیبه خبر دا چیز دننی بی بکالو سپین سر او خاون سپین جری زما و بچی زیجی دا عجیب خبر ده دا دا ابراهیم علیه السلام بی بی دا خبر وکرن ملائکو پا جواب کی ورتو ویل قالو اتعجبین من امر الله قالو دی ورتو ویل اتعجبین آیت تعجب که من امر الله دا امر سد الله دا اللہ پا کار کم تا تعجب که اللہ سمر مخلوقات پیدا کری دی هر تخلیق چې د الله سوی دی هغه انسان حق فق حیران پاتیږي نو هیڅ ته دې ته تعجب مکه وچ الله عز وجل چاته اولاد ورکی په ځواني کې ورکی په متوسط سن کې ورکی په زوړوالی یې ورکی دا د الله فیصله ده د الله فیصله چې اوس په پاغه کې بیا شک نشته بیا ملائک ورته ویل رحمت الله رحمت الله دی وی و برکاته برکتون د الله دی وی علیکم پرتا سبانی اهل البیت اے د کور خاوندانو د پیغمبر اے د پیغمبر خاندانا پرتا سجی د الله رحمت او برکتون وی ابراهیم علی السلام د دی اوچتی درجه پیغمبرو نو د داس پیغمبر د خاندان خلق هم خوشبخت او شد د پر قدم به قدم یشو ملائکو و کورنۍ ته هم دعا وکړه چې اے د اوچتی درجه د پیغمبر د کورنۍ غړو پر تاسو چې د الله رحمتونه وي پر تاسو چې د الله برکتونه وي ان بهشکه هو دغه الله چې دی حمید زیات حمد الله ویل کیږي مجید د ډیر لوړې درجه الله دی فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط الله جل جلاله فرمای و ابراهیم علیه السلام ته چې کله موږ زیری ورکی او ملائکو ځانونه ورته معرفي کړه چې موږ په بد نیت نه یو راغلي موږ د الله استازی یو ملائک یو ځکه خوراک نه کوو نو ابراهیم علیه السلام بیا دلیل ویل په دې کې شروع کړه چې کاش کې د لوط علیه السلام قوم هلاک نه سي دا ځکه د دا دلیل وایه چې د لوط علیه السلام په قوم کې د دوراره یعنی لوط علیه السلام د دې قوم پیغمبر او داغه پر کورنۍ بیره دی چې هغه هلاک نشي هغه ته څه تاوان ونه رسیږي فلما هر کله ذهب چولاړ یان ابراهیم د ابراهیم علیه السلام څخه الروع روع ویره ځینې ولاړل وجاءت او راتل وکړل ملائکو هو دته البشرا فزیر سره راتل وکړل زیر ورکی چې الله بزوی درکی یجادلنا تدلیل ویل کول زموج سره فی قوم لوط بحق د قوم د لوط علیه السلام دا کار زکه دکاوه ان بیشک ابراهیم علیه السلام چو لخامخ حلیم زیاد صبر کون کی و ابراهیم علیه السلام اواهن زیاد زړه سواند و منیب الله ته رجوع کوون کیو زکه ددا سوال کاوه زکه ددا دلیل وایا چې کاش کی پر دې قوم باندې عذاب نشرا د الله عز وجل د لورې څخه داسې ورته وویل سو
یا ابراهیم اعرض عن هذا یا ابراهیم اے ابراهیم علی السلام اعرض اعراض وک عن هذا ددا قوم څخه ان بشک هو شان دادی قد پتا کی سر جا اراغلی دی امر ربک امر در ربستا فیصلہ در ربستا راغلی دا و ان نبی شک هم دی چی دی آتی هم راتن کی دی دی تا عذاب ان عذاب راتن کی دی تا سی عذاب غیر مردود چی ردی دن کی ندی دادا سی عذاب دی چی دا بی ردی دلی نس تا اعراض دی قوم سخوکا نور دلیل ویل مکوه دا خبر قناعت دا وتحاصل سو چلو تعالی سلام تب الله جل جلاله او د کورنی تب نجات ورکی دا واقعا په دې آیاتو کې را نقل شوی ده. د دې واقعې څخه مفسرینو ځینې خبرې د پند را ایستلې دي، د عبرت را ایستلې دي. هغه خبرې دا دي چې میلمستیا چې ابراهیم علیه السلام و دغه استازو ته کول، د میلمستیا کول دا لوړ د فضیلت کار دی. انبیاءو علیهم السلام دا کار کاوه، اولیاءو دا کار کاوه، او د دې میلمستیا چې خلکو ته دعوت ورکول کیږي، میلمستیا ورکول کیږي، مسافرو ته خوراک ورکول کیږي، د دې اول شروع د ابراهیم علیه السلام څخه سوی ده. ابراهیم علیه السلام د میلمنو سره ډیر محبت و، هیڅ کله به یې بېل میلمنو خوراک نه کاوه. یو روایت کې راځي وایي د ده عادت داسې و چې بې میلمه به یې خوراک نه کاوه. یو وخت میلمه نه پیدا کېدی، ډېر وږی شو، د لوږې څخه د باندې را ووتی چې شاوخوا وګوري، یو ځای یو میلمه پیدا کی او رایې ولي پر سترخان اکشنی او د میلمه تر څنګ خوراک وکړي. کله چې د باندې را ووتی یو سپینږی سړی یې پیدا کی، هغه ته یې وویل چې ته خوراک کوې؟ هغه ورته وویل ولي نه، زه خو مسافر یم، وږی یم، خوراک به ولي نه کوم، خود خوراک کوم در سره ځم. هغه سپینږری کس ابراهیم علیه السلام تر لاس ونیوی خپل کور ته راوستی. کله چې کور ته راغلی سترخان یې اوار کی، د خوراک چې څه شیان و هغه یې مخ ته کښېښول. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې سپینږری بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، د الله نوم یاد کړه. هغه ورته وویل زه خو الله نه پیژنم، الله څوک دی؟ ته ورته وویل چې د الله څنګه نه پیژنې؟ خو هر څنګه چې کیږي د الله نوم به یادوې بیا به خوراک کوې. سپین ږیری سړي ورته وویل چې الله خو زه نه پیژنم او هیڅکله د الله نوم نه یادوم، دا بیا څوک دی چې ته په ما باندې د هغه نوم یادوې بیا خوراک راکوې؟ په دې کې به دې څه چل وي؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې د الله نوم نه یادوې او الله نه پیژنې، نو زه د هغه الله سره د محبت په وجه تا ته خوراک نه ورکوم، ته به چابک زما د سرخانه ولاړ شې. داسې چا ته زه خوراک نه ورکوم، داسې څوک زه پر خپله کمبله نه پرېږدم چې هغه زما هغه معشوق الله دی، پر الله عاشق و، د الله سره محبت و، چې زما د محبوب خدای نوم نه پیژنې، زما د محبوب خدای، زما د محبوب الله نوم نه یادوي، داسې څوک زه نه پرېږدم. هغه سپین ږیری یې ولاړ کی. کله چې هغه تر دروازه وتی، الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام راواستوي. ابراهیم علیه السلام ته وحی وکړې ول اے ابراهیم، دا سپین ږیری دا زما بنده و، زما نوم یې زده نه و، تر اوسه پورې خپل الله نه پیژندی، او تر دې وخته پورې چې سپین ږیری سوی و ټول عمر معرض خور کړی و. یوه ورځ مې هم وږی نه و پرېښی، بېرزکه مې هم نه و پرېښی، او یوه ورځ ستا سرخان ته رالی تا یوه ورځ هم خوراک ورنه کړې. زما دشمنی اختیار کړې و کافر و، خو تر سپین ږیروالي ټول عمر الله وی معرض خور کړی، او تا ته یوه ورځ رالی تا رزق ورنکړي. ابراهیم علیه السلام وارخطا شو، ډېر چابک راووتی، په ځغاسته یې هغه سپین ږیری پیدا کړي او ورته ویې ویل چې سپین ږیری ته به زما سره ځې بېرته د ډوډۍ خوړلو لپاره. سپین ږیری ورته وویل چې ګر سره نه در سره ځم، یو وار چې دسترخانه ولاړ کړم تهدید دې کړم، اوس بیا بېرته ما بیایه، خو په دې شرط در سره ځم چې آل به راته وایه چې اول دې ولې وشړلم او اوس مې ولې بیایه. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې اول مې ځکه بوتلې چې زه بیا میلمه خوراک نه کوم، او بیا مې ځکه وشړلې چې زه د الله سره محبت لرم، هر څوک چې الله نه پیژني د الله نوم نه یادی دا سره زه محبت نه لرم، د الله دشمن ما پر خپل کاسه نه سوې زغملای. او بیا زکه په تفسیر عالم چې تر اوته د الله د لورې څخه د سما ته وحی رااله، ما ته زورونه راکړه سو او راته وویل سول چې دا زما بنده دی، او ما ته سپین ژروالي تر وخته پورې ټول عمر رزق ورکړی دی، ستا پر سترخان مې یوه ورځ میلمه کوي تا خوراک نه کوي، د الله د لورې زورونه راکړل سول، زه په ډېره چابکۍ سره په تفسیر عالم. هغه سپین ژری ورته وویل چې هغه الله هغه الله چې زما پر سر اتا ته زورونه در کړې ده او دومره عمر یې رزق را کړې دي، زه در اوسه نوم نه پیژنم، نو ما ته تر ټولو مخکې اوله کلمه را وښیه، زه به مسلمان سم، بیا به د الله نوم یاد کم، بیا به خوراک وکم. هغه کافر ایمان قبول کی، د الله نوم یې یاد کی، بیا خوراک شروع. دا د ابراهیم علیه السلام د سخا یو نمونه وه چې ابراهیم علیه السلام سخي انسان و. ابراهیم علیه السلام مېلمنو ته خوراک ورکاوه. همدا ډول انبیاء علیهم السلام چې سلسله پر سلسله راغلي دي، د هغو مبارک عادت تاسو چې مېلمه پالنه به یې کول. او دا چې مېلمه راځي کله کور ته راځي، نو د دغه واقعې څخه تفسیر لیکونکي بعضې وایي چې د دې څخه د ژوند آداب معلومیږي، د معاشرت آداب معلومیږي. هغه دا چې کله مېلمه کور ته راشي، د مېلمه لپاره مناسبه دا ده چې هغه به سلام وایي، السلام علیکم. تر سلام مخکې دا کلمې ویل چې خدای مراوله، الله مراوله، شیشاری په خیر راسي. تر دې مخکې د السلام علیکم و رحمت الله دا لفظ ویل پکار دي. وروسته نو که بیا چیرې دا دودیز او اصلاحي الفاظ وویل سي چې خدای مراوله او دروغبړ یا د جوړ په خیر الفاظ وي، او هغه د کورنۍ خاوندان به هم ورته وایي وعلیکم السلام، ځکه دا کار ابراهیم علیه السلام کړی و. ملائکې چې راغلي وې ابراهیم علیه السلام ته السلام علیکم ویلي و، او ابراهیم علیه السلام ورته وعلیکم السلام ویلي و. او بله خبره دا ده چې د دې واقعې څخه دا معلومیږي چې ستا څومره طاقت و توانایي وي، په هغه اندازه به د میلمه اکرام کوي. ابراهیم علیه السلام چې کله میلمانه ورته راغلل، نو د پسونو غوایو اوشان ډېر څرول او ډېر یې درلودل، نو ده ته تر ټولو دا اسانه وه چې یو غوی الال کړي او د هغه غوښې مېلمنو ته راوړي. نو تا ته هم مناسبه دا ده چې څنګه شی تا ته اسانه وي او هغه چابک ورته راوړي. او بله خبره دا ده چې د مېلمه وخت به هم په نظر کې نیسي. دا زه څخه معلومیږي په ما لبث ان جاءه بعجل حنیذ، هغه مېلمنو لا ډېر وخت نه و تیر کړی چې د سری کړي غوښې ورته راوړي. بل ادب د مېلمستیا دا دی چې کله مېلمه درته راشي، نو ته به د مېلمه وخت په نظر کې نیسه چې مېلمه څومره وخت لري. که چیرې د مېلمه کارونه ډېر وي او ستا د ملاقات دپاره راغلی وي او تلوار یې وي، ته یې کښېنه یې د خوراک دپاره یا د مجلس دپاره، پر هغه زور راولي، فشار راولي، دا د مېلمستیا د ادب خلاف خبر ده، زور به نه ورباندې راولي. په دې لحاظ باندې چې ته و مېلمه ته ګټه رسوې، هغه دې تاوان ورسولی. او کله چې مېلمه ته خواړه او خوراک ور برابروې، نو په کار دا ده چې د مېلمه خوراک دا وڅارې. د څار لپاره هم تفسیر لیکونکو دا خبره کړې ده چې یو رډ رډ نیغ نیغ مېلمه ته کتل دي، دا مناسب نه دي. یو داسې په عموم طریقه مېلمه ته کتل، د هغه خوراک داسې کتل چې هغه پوه نه سي چې مېلمه خوراک یې او کیا. ابراهیم علیه السلام دا کار کاوه، فلما راى ايديهم لا تصل اليه، ابراهیم علیه السلام د سترګو تر بیخو ملائکو ته وکتل چې دوی خوراک یې کیا. کله چې ورته وکتل چې خوراک نه کوي، نو یو دم یې ورته وویل چې موږ خو ستاسو وبېرېدو، تاسو څنګه خلک یاست، ولې خوراک نه کوئ؟ نو کله چې مېلمه ته کتل کېږي، نو هغه به هم داسې نه وي چې رډ بډ او نیغ نیغ کتل کېږي چې هغه مېلمه په ځان پورې حیران شي. لکه ابراهیم علیه السلام چې په څنګه ترتیب و ملائکو ته وکتل چې خوراک کوي یا نه کوي، دا د مېلمستیا د آدابو څخه دی زما وروڼو، چې سړی به د مېلمه خوراک څاري. که چېرې هغه خوراک نه کوي، نو کېدلی شي هغه مریض وي، دا خوراک ورته ښه نه لګېږي. نو بیا چې ستا په توانو او په توفیق باندې وي، نو تب بل شی د خوراک ورته برابر یا کله کله داسې وي چې اکثر وخت پر میلمنو باندې حیا غالبه وي نو څه شی په خوله باندې غوښتلی نشي نو ته به ورسره کومک کوې. داسې به نه کوې چې میلمه و خوراک سره پرېږده چې ځا ما خو د میلمه اکرام وکړي د خوراک شان مې ورته راوړل. بلکې دا ستا یو روایت کې راځي وایي مناسبه دا ده چې کله میلمه راشي د میلمه د زړه ساتلو په خاطر ته هم څه خوراک ورسره وکړه، که دې خوراک زړه ته کېږي او که نه کېږي، او که دې خوراک ته ضرورت وي او که یا څه خوراک ورسره وکړه. وایي که چیرې ستا روژه وه میلمه د ته رالی د میلمه په مناسبت چې دا خپله روژه ماته کړل، خوراک چې د میلمه د خوشحاله کولو په خاطر ورسره وکړي، الله به د زورو روژو ثواب درکړي. او که چیرې دغه روژه تا بیرته راوګرځول، الله به د زورو روژو نورو ثواب درکړي چې 2000 روژې سي. او همدا ډول د میلمستیا اړونده علما لیکي وایي میلمستیا دا د صحرا پر خلکو باندې چې هلته ښار نه وي هوټل نه وي که مسافر راشي پر خلکو باندې واجب ده، ځکه مسافر چې کله سارا ته راغلی هلته خو هوټل نشته خوراک نشته، نو که خلک خوراکه ورنه کړي وږی به بیده سي، دا مناسب کار نه دی. د دې کلي پر خلکو باندې دا لازمه ده چې دغه کس ته میلمستیا ورکړي، د خوراک څه شی ورکړي. او که چیرې ښار و نو د ښار پر خلکو باندې بیا واجب نه ده، بلکې سنت ده، ځکه په ښار کې خو هوټلان شته د خوراک شیان شته په پیسو یې رانیولی سي، نو څه چې زړه غواړي هغه شی به د خوراک رانیسي. خو سنت طریقه دا ده چې دغه د ښار خلک و دغه میلمه ته خوراک ورکړي، د سنت طریقه ده. او بله خبره دا یاده سوې ده چې کله میلمه یو کور ته راشي نو هغه څه چې دا کوربه ته اسانه وي هغه څه خوراک کورته راوړي، تکلیف به نه کوي چې بیا د ده دپاره جنجال جوړېږي او ده ته ګراني جوړېږي، میلمه ورته ګران کار معلومېږي. یو عالم بیان دی وایي مصلحالدین شرازی رحمه الله د یو باچا په دربار کې اوسېدی، باچا به ډېر ښه نعمتونه ورته برابرول. نو کله چې به شیخ مصلحالدین شرازی پر خوراک باندې کښېناستی نو دا به یې ویل چې کاش کاش او ارمان د شیراز دعوت وای، د شیراز خوراکه وای. باچا به حق پاک حیران سو چې دومره نعمتونه زه ورته برابر کړم، او دی وای کاش کی او کاش کی د شیراز خوراکه وای. په شیراز کې به نو څنګه خواړی چې د یې دومرې ارمان او افسوس او غوښتنه پر هر سترخان باندې کی. خیر د څه وخت وروسته چې مصلحالدین شیرازی خپل وطن شیراز ته ولاړی، یو وخت باچا برابر سو. کله چې باچا برابر سو شیراز ته ورغلی، مصلحالدین شیرازی د خپل کور څخه هغه څه چې خوړل هغه یې ورته راویستل. خاص اکرام اې د میلمه ونه کړي، خاص اکرام اې د دې باچا ونه کړي چې بلابود مې خوراکه ورته راوړي. نو بیا یې دوهمه شپه تېره کړل، هماغسې خواړه راویستل. که یوه شپه وه که دوې وې که درې وې، څومره چې باچا هغه شپې د ده سره کولې خو ده څه نه وي خوراک ورته راونه ایستی. نو باچا پوښتنه ځینې وکړه چې ای شیرازی، تا چې به هره ورځ پر سترخان باندې ویل چې کاش کې خوراک د شیراز وای، نو هغه د شیراز خوراک څه و؟ شیخ مصلحالدین شیرازی ورته وویل چې د شیراز خوراک دا دی چې زما په کور کې څه پاخه وه زه هغه میلمه ته راباسم، څه چې ما خوړل هغه د میلمه سره شریکوم، دا د شیراز خوراک. که چیرې زه تر ځان زیات تکلیف وکړم نو بیا به ماته هم تکلیف وي، میلمه ته به هم تکلیف وي، میلمه به هم په زړه کې سره خوړل کېږي چې دا هره ورځ ما دپاره دومره ستړیا ګالي، بیا به نه راځم دې کور ته، کوربه ته به هم تکلیف وي، مصرف به یې کېږي. د شیراز خوراکه مې مقصد دا و چې څه تیار وي هغه تیار وي، دا مې مقصد و. نو یوه خبره دا ده چې کوربه به دومره تکلیف پر ځان نه تېروي چې هغه بیا میلمه ګرانو ته معلوم شي چې څه تکلیف نه وي پکشي هغه شی به راوړي. یوه خبره لا دا ده چې کله تا ته څوک دعوت درکړي، دعوت نو دعوت تا د مسلمان پر مسلمان حق دی. حق المسلم علی المسلم ثلاثه، بل حدیث کې راځي حق المسلم علی المسلم اربعه، بل روایت کې راځي خمسه راغلي. څو حقوق دي چې کله سلام درته وایي جواب به یې کوي، او کله چې وتره چې یا رحمت الله به ورته وایي، او کله چې دعوت درکړي ملمستیا ته به یې ورځې، دا د مسلمان پر مسلمان حق. او دا خبره هم د یادولو ده که چیرې داسې ځای چا دعوت درکړي چې هلته غیر شرعي کارونه وه، لکه په اوس وخت کې چې په دې هوټلونو کې ودونه دي، موسیقي لګیږي، تلویزیونونه لګیږي، د داسې ځای د دعوت اجابت پر تا لازم نه دي. دا څه د معاشرت او د ژوندانه اداب د دغه واقعې څخه معلوم شوي وه، بعضې تفسیر لیکونکو راخیستې وه. موږ او تاسو هم باید استفاده ځینې وکړو، ځکه د دې کیسې څخه یوازې مقصد دا نه دی چې تاسو څه واورېدل، خوند یې ورباندې واخیست یا ګټه دې څه لاسته ځینې راوړل. فند، عبرت او نصیحت، آداب د دې واقعې څخه زده کول دا لازمي دي. سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.